افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهیروي خو مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. د وزارت د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالی او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خبره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لري چې متحدو ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته یې ولېږدولې، ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوی ده. د سیګار راپور کې همدارنګ راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي خو هدف یې د دې هېواد د اقتصاد د ثبات ساتل دی. متقاعدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تېرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیې وزارت مختلارونه کړي خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو فرمان سره د متقاعدینو حقوق لغوه کړي او امر کړی چې د حکومتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې جلا نه شي. د افغانستان متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 1,70,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. متقاعدینو داسې وخت خپلو معاشونو او حقونو غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې د دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې د دلوي سلواغي میاشتې معاشونه به ژر اجرا شي. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ استازي وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتونکو د جنرال کیت کلاک رویټرز خبري آژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پای او په تیر کې پر راتلونکو 2 میاشتو کې له روسیې سره په اوربند سلا وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کیت کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لارې دغه طرح یا تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوی اوربند لمخې د یرغملو د څلورم پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د غزې د اوربند دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړې او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنگټن کې سره وګوري. د حماس او اسرائیل د منځګړو او پلاو د رسمي خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې. د نافذ شوی اوربند 2 ورځې لومړی پړاو راتلونکي میاشت پای ته رسیږي. تمه کیږي چې په دوهم پړاو کې د بندیانو د خوشي کولو او د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه شامل وي. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځې څنډې په جنین ښار کې 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والي کمال ابو رب فرانس پرس ته وویل دا تنکۍ ځوان او 2 نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پوځ 13 میاشتې اشغال شوی ختیځې ترانګې په جنین ښار کې د فلسطیني ملیشو ډلو د له منځه وړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1980 کال راهیسې اسرائیلو اشغال کړې ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شریل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ یې مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکې 4 عمله او 1 کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي وژل شوي ټول د مکسیکو اتباعو. امریکا کې دا په یوه اونۍ کې دوهمه هوایي پیښه ده. تېره اونۍ د واشنگټن رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده چې په نتیجه کې لږ تر لږه وش بيته کسان وجل شل. خبرنا ملازا دي راديو واوريدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 3.8 لک خلک ای سی سی کارتونه لري. دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي.
یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان وای د بیکاری یا امنیتي ګواښونو او نامعلوم سیاسي برخلیک له امله مجبور کیږي چې افغانستان پرېږدي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، د هغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې.
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوي لسیزي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي، خو میرمنې وایي توکي بازار نه لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایس آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت سی سی او د راجستر د ثبت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل رئیس شاوخوا 3500 افغان کډوال نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. نور تفصیل د سفیر لسنی زی پرپورت کې.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واتس اپ چینل خپور کړی، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 1 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه ده د خواشینۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړوونکي افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه څومره افغانان متاثره کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او 3.8 لک خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه چې د یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي، دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به چې د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولې دا ټول متضرر کیږي. او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي، ولې هیڅ مثبت دستاورد نه لري. ډیر افغانان په دې وختو کې څوک اسناد نه لري نیول کیږي، که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي بعد د 40 ساعتونه یا 30 ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي.
د پاکستان د حکومت وروستي لارښود لمخي هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ 31 باید له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. خو د راپورونو لمخي له دې سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري، ګڼې نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه دی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راوړې ته وویل،
بیشتر کسونه کې د انجا
دلته ډېر خلک چې متحده ایالاتو ته د تک لپاره قضیه لري، د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و، مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک یې هم نه دی منلی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافعانو په کراتو له پاکستان غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشردوستي په نظر کې ونیسي.
ولی یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان د افغانستان پریښودو ته اړ کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمیر شنونکي وایي حکومت او خصوصي سکتور مسؤلیت لري چې ځوانانو لپاره په کور دننه د کار زمینه برابره کړي څو هغوی له غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته اړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2024 کال په ترڅ کې له سوریایانو وروسته دوهمه غیر قانوني مهاجر ټولنه ده چې یونان ته ورغلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د داود په نوم یو افغان ځوان وایي څو کاله مخکې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان یې اروپا ته رسولی. دوی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول، خلکو مو پورونه واخیستل، هر څه مو مصرف کړل، بلاخره مجبور شو چې مهاجرت وکړو. شپږ میاشتې چې په یونان کې وم ډېرې سختې روانې تېرې شوې، تر کومه چې پاسپورت درته نوي راغلی، څوک درته ډوډۍ او اوبه نه درکوي، د کار زمینه نشته، له کم په دې هم نه باسي، په خپله کور نشي پیدا کولی او کار هم نشي کولی. د تېر جمهوري نظام یو پوځي افضل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی زه د طالبانو د ظلم، استبداد او خرابو شرایطو له امله مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم. دلته مهاجرت ډېرې ستونزې لري، سړه هوا، اوږده پلي مزلونه، شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته. دوی دا مني چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی، خو وایي د مجبورۍ له مخې ورځي. په همدې حال کې ټولنیز چنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي.
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي، د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې. کچېرې دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو دوی د تزره نه کوي چې په دومره خطرناکو لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې افغانان د 2024 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود. یاد کمیشنری پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 45,417 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي چې ډلې 15% سوریایان، 26% افغانان، 12% مصریان او 4% فلسطینیان دي. په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړې توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي. د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې دې مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
مخکې په دوو راپورونو کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب واورېدل. د غراز مو واورېدل چې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان، په تېره بیا ځوانان، افغانستان پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې بهرنیو په تېره بیا لویدیځو هیوادونو ته ځان رسولی په لویدیځو هیوادونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یوه عمده ستونزه یې هم کلتوري توپیرونه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لویې وچې دغه شان زبې، نژادونه، د پوستکي او ویښتانو مختلف رنګونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمېر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسېږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رابیه په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پرېکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور دای و توپیر پاره وویل
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین و
لحق و مهم و مسائلو چه کانادایان تا ارزخ بلری یا ویداده چه باید استرگو تایی وکتشی که دا کار و نکری دو یه بهترامی بولی خوزموک پا کلتور که کلا چه لمشرانو سر خبری که و باید استرگو تایی و نگورو زکا بهترامی برای کیگی یا بلس چه دیر رات جلب او دا کانادایانو دا خوخی که چه باید پناما ورغت شی فرق نکوی چه دکتر وی استاد وی که رئیس ادیر کلا دستی پیخشوی چه ما پا کالج که استاد دا تیچر غک کری بیایی را تاویلی چه زما دستی خواخه دا چه زما پا نوم را تا غک و کری
دا جرمنی پا نرنبرگ خار که میشت افغان سلیم مقیمی بیا آزادی را دیتا و بیل
دو تا اتفاق مقصه میکنم یکی که معمولا آلمانا که وقتی به خونه شما میآیند کفشا خو نمیکشم چیزی که در فرهنگ ما
دو خبری چه زین تاسته کیسه کو یو دا چکلا چه آلمانیان ساسی کورونو ته درزی خپل بوتونه نه وباسي څو زری چیز ما آلمانی استادان زمو کور ترغلی خپل بوتانو سره رانه نو تیږي چې دا سیتز مو کلچر کې نشتا یا یو زر زمو یو کس وفات شو کورس ته ولاړم و مې ویل چې زبا جنازی ته ولاړ شم استاد را ته تسلیت پرته وویل چې
روحید اسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه سته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او په خپله خوښه جامې اغوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالبه و، ځکه افغانستان کې داسې ډېر څه نشته. یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسیږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوسې ونړیواله موضوع عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ. د شنبې په ورځ د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، فلسطیني ادارې او عربي ټولنې په ګډ بیان کې وویل چې دوی له هر ډول هغې طرحې سره چې په نتیجه کې فلسطینیان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کېږي مخالف دي. صفیح الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د عربي هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلی چې دا ډول پلانونه سیمه ییز ثبات ګواښي، د شخړو د پراخېدو خطر زیاتوي او د ملتونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند لرلید اغېزمنوي. دا بیان په قاهره کې د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو. په دې غونډه کې د فلسطین لوړپوړی چارواکی حسن الشیخ چې له اسرایلو سره د اړیکو مسؤل دی او د عرب ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیت هم حضور درلود. دا غونډه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د غزې له ترانګې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږدولو وړاندیز کړی. عربي هیوادونو د دغه وړاندیز د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دوی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ په منځني ختیځ کې د عادلانه او جامع سولې د ترلاسه کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دي. دوی همدارنګه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د غزې د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړي تر څو فلسطینیان په خپله خاوره کې پاتې شي. د جنوري په شپږویشتمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې په ترانګه کې ګډوډ حالت ته په اشاره خبرې اعلان ته وویل اردن او مصر باید د ډیرو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. د ښاغلي ټرمپ وینا د غزې د 2.3 میلیون نفوس د اکثریت بیا میشتیدنه ممکن لنډمهاله یا دایمي وي. د ټرمپ دا وړاندیز او نظر د جګړې په لومړیو کې ځینو اسرایلي چارواکو هم ورکړی و. دا وړاندیز د اردن او مصري چارواکو له غبرګون سره مخ شوی او هغوی یادو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیږد سره خپل مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د فلسطینانو د حقونو د هر ډول نقض سره چې په کې د هغوی موقتي یا دایمي بې ځایه کېدل هم راځي مخالفه دي. د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د نظر مخالفت وکړ او دا نظر یې د زغملو وړ ونه باله. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی هم وویل د فلسطینیانو له بې ځایه کولو سره یې د هیواد مخالفت یو قاطع او نه بدلیدونکی دریځ دی. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر یو وار بیا له غزې نه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږد په اړه خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویې ویل فلسطینیان باید په یو ښه ځای کې چې له تاوتریخوالي سره تړاو ونه لري ژوند وکړي. اردن دا مهال له 2 میلیونو څخه د زیاتو فلسطینیانو کوربه دی. مصر دا خبرداری هم ورکړی چې د غزې سره په پوله سینا ټاپو زمته د فلسطینیانو د لیزه لیګد به خطرناکې امنیتی پایلې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. مسلین وای نندارې ته خودل شوی توکي له حرفوي زده کړو فارغ شو خزو ان جوړ کړیو. د جامو ګنډلو ګلدوزی په جامو د مریو او ګلانو جوړولو شپږمیاشتنی کورسونه په پارون واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې پای ته رسیدلې. له دغو کورسونو فارغ شوې میرمنې وایي په لاسونو جوړې کړې جامې او نور لاسي صنایع بازار نه لري. نو تفصیل په دې راپور کې.
دغه کورسونه او نندارتون د یوک په نوم یوې مرستندوی ادارې خزو ته د کارموندنی او د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لپاره جوړ کړی وو. په نورستان کې د یادې مؤسسې مسول شاه محمد پتمن وایي پېته رسیدلی شپږ میشتنی کورسونه یې په مرکز پارون واما او ویګل ولسوالیو کې جوړ کړی وو.
اصلا زموږ مقصد او هدف هغه خزینه چې بې وزله دي او هغه ته کاري زمینه فرصتونه نه دي برابر شوی هغوی لپاره کاري زمینه برابرول. په درې ولسوالیو کې موږ درې سنټرانو فعال کړو چې یو پکې واما ولسوالی دی او بل پارون سنټر دی او بل چې ویګل سنټر دی. موږ پنځه شاګردان درلودل چې خزینه وه. شپږ میاشتې مودو کې موږ درې میاشتې عملي کار ترسره کول او درې میاشتې نظري کار.
هغه وایي په درې واړو کورسونو کې شاګردانو د ښځو هر ډول جامې ګنډل پرې د چرمو او مریو لګول زده کړي او د هغوی په لاسونو جوړ شوي شیان نندارې ته وړاندې کړل. په یاد ولایت کې حکومتي چارواکي به وایي د دغه ډول کورسونو جوړولو سره به ګڼې بې وسه او غریبې میرمنې بیلابیل کسبونه زده کړي او له دې لارې به یې وسنۍ اقتصادي ستونزې یو څه راکمې شي. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی اسلام شاه وایي
او انشاءالله زموږ اراده ده چې نور هم د کم چې بېوزله کسان دي یا داسې کار نه څوک پاتې دي هغه بر کار برابر کړو.
کومون جنو او میرمنو چې د جامو بیلابیل ډولونه ګنډل زده کړي د بازار نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د بازار په نشټون کې ک دوی هر څومره کسبونه زده کړي او لاسي صنایع جوړ کړي نو چمتو شوي شیان به ورته په کور پاتې او مالی زیان سره به مخ کیږي. زهرا ازادي راډیو ته وویل خود اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان وویل د دغو حرفوي زده کړو سره به له یوې خوا بیروزګارو او په شاقه کارونو بوختو میرمنو ته په کورونو کې دننه اسانه کار پیدا شي د کورنی اقتصاد پیاوړتیا کې به ورسره هم مرسته وکړي. هغه فارغ شو میرمنو او ټولو هغو کسانو ته د بازار موندنې ډاډ ورکړ چې څوک د نورستان د کلتوري جامو او نورو محلي صنایعو په جوړولو بوختي.
زمون فرهنګي زنانو چې کوم لباسونه او غلباسونه په مغه ترتیب باندې ډیزاین کړی دي د خلکو د خودنه کړی د غلباسونو د ګنډلو دغه مرکز جوړ کړی دی. دوی سره ژمنه کوو چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زمون ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالیستانو ملګرو سره په همکاري د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو ترڅو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیل وکړي او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سهولتونه برابر شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د خزینه خیاطانو، ګلدوزانو او له نورو حرفوي زده کړو د فارغو شوو میرمنو په لاسونو جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ډېری ښځې او نجونې په شاخه کارونو بوختې دي. په شاخه کارونو د بوختو میرمنو نجونو شمیر وروسته له هغه نور هم زیات شوی چې له کومې ورځې د افغانستان سرپرست حکومت لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو او محصلینو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول اندیا ازادي راډیو نل تکړي دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، گاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
په کندهار کې له پاکستان راستنه شوی کډوالي کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوه څخه یو کال تیر شوی خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي بې سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې او ښوونځي نه لري او ماشومان د خپل تعلیمي ژوند د دوام په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
جعفر احمد چې اوس لسکلن دی، شاوخوا یو کال وړاندې د خپلې کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک لاري هیواد ته راستون شوی. نوموړي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وې، خو اوس په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله بې سرنوشته ګرځي. جعفر او د هغه کورنۍ د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې په یوه داسې سیمه کې اوسېږي چې نږدې هیڅ ښوونځی نشته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولې دی، موږ د حکومت سره مدا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکښې کې چې موږ ښوونځي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځان پکښې ورسوي. موږ اوس دلته نه درس وایو نه شوی، اوس موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسوي، موږ ته خط را زده کړي او شعر را زده کړي چې موږ ژوند او موږ ښوونځي در یو ځای پورې ورسوي او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې په راتلونکي کې زما سره ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالصمد بایی د دوی د کورنۍ ماشومانو په پاکستان کې ښوونځی لوست، خو دلته یې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نوموړي زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاتې هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پوره شوی ورو دلته چې اوس راغلی وروره جانه، خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر شوي. کوچنکۍ خیمه موږ جوړه کړې د کوچنیانو لپاره، نو دلته زما په سیند باندې خلک هم شته، داسې انسانان هم شته چې هغه د مکتب خواهش ولري، مګر داسې خاص سړی دلته داسې نشته چې هغه ته زمینه برابر شي. څوک یو شی مې ورته برابر کړي، د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي د کوچنیانو لپاره د غټ غټ انجن هم شته چې هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځان څخه پاینده کې یو شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی، پر پنځم سیم پورې مکتب ویلی دی، د پنځم سیم څخه بیرته ما موږ دلته راغلي، بیا هغه انتظامات هم برابر شوي. دا اوسه پورې
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې وروسته زرګون افغان کډوال د سپین بولدک شمن له لارې له ګاونډي پاکستان څخه راستانه شوي دي چې زیات شمېر یې په کندهار کې میشت شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
موږ تیر یو کال کې چې راغلي یو د حکومت صدا خواهش درو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي، شاګردان ولري، کښنیان تعلیم وکړي، درس وکړي، او زموږ سره کومکنه وکړي. زموږ کښنیان دغسې بې تعلیمه بې سرنوشته ګرځي. غواړم چې کښنیان آینده ولري، پراتلونکي کې ځانته یو څه انتخاب کړي. یو نیم کال کېږي چې راغلي د پاکستان څخه مهاجر یو، نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي، مکتب جوړ کړي. یعنی دلته داسې کسان شته چې در اتمه او دروم سیم په پرې مکتب ویلي دي او اوس بې تعلیمه پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسؤلینو خبرګون هم راواخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي ښوونځي، روغتونونه یا نورې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
درې کلونه ما دغه فکر کې تیر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زمونږ داسې نه وی. اوس به زما د ماستری شاید دویم کال به وي، اوس به په آخري سمستر کې به وم. حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بېخي ختمېدونکې نه دي. ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورسره خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو سنفیانو سره به یو چېرته تلو.
مالور دانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. د وزارت د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیه او اقتصادي بندیزونو سربېره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لري چې متحدو ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته یې ولېږدولې، ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه هغول سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. متخایدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضي غونډه وکړه. دې غونډې ګډونوالو له طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تیرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیه وزارت مختلارونه کړي خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 170,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازي وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربند وروسته د ټاکنو غوښتون کې د جنرال کیت کلاک رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پای او په تیر کې په راتلونکو څو میاشتو کې له روسیې سره په اوربند سلا وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کټ کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملن هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوی اور بن لمخې د يرغملو د څلورم پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د غزې د اور بند دوهم پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړې او موافقه وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنگټن کې سره وګوري. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځ څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والی کمال ابو رب فرانس پرسته وی دا تنکې زون او د نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بي پيلوټ الوتکې هدف وګرځول. اسرائیل پاوز تیر میاشت د اشغال شوی ختیځ ترانګ په جنین ښار کې د فلسطینی ملیشو ډلو د لمنځوړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1948 کال راهیسې اسرائیل اشغال کړې ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شرل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په 2 ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ یې مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکې 4 عمله او 1 کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي وژل شوي. ټول د مکسیکو اتباعو.
د ځوانانو خبرونه
د
درنو دوستانو سلامونه می ومني. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې ده مغرور شوی، اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې.
وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجې روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو او باورې چې ګیلې د دوستانو په مانس کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدرمن اوریدونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي، وایي ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب ورباندې کوي، خپلې ګڼي. خو اغلې مریم دا هم زیاتوي چې بې ځایه ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خو د هغه چا نه کیږي چې دی در باندې ګران وي، کنه ته خفه کیږي، د هغه څوک نه خفه کیږي چې ته د هغې نه ډېره تمه لرې او هیله لرې. نو موږ چې د یو چا نه خفه کیږو، حتماً خامخا هغې سره کوم ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوې چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوې، نو بیا خامخا زه خفه کیږم، ځکه زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوې، یا ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم، بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګلیکم، زه به بل چا سره کینم، وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریت ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي، هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوی، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه، بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم، هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي، ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم.
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي، او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډیر ګلې کوي. زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم، اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه کوم، د چا نه دومره ګلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره دې تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجې روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دا ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده، یو خو ګیلایا داره چې پسندیده ګیلایا، یعنی هغې کې دلیل وي، او یو ناپسندیده یا هغې کې دلیل نه وي. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بې اعتنايي د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پوهنتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پوهنتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسېدلی دی مغرور شوی، حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي، د ملګرو نه خو بېخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کېږي، حتی د جمعې په ورځ نه کېږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي، د ډېرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کېږي.
بې ځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري، دا خو واقعا چې بده اغېزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي، هغه انسان د بې توجهي کېږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دو ویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د نجونو طبقو کې دي، که د هلکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه، اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وي، ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نه شي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر ماښام پورې یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتفان آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر ډېر خواشینې دي، وایي چې میریا ته نه شي کولی، موږ ته مسیج نه کوي، ته موږ ته زنګ نه کوي، زموږ پوښتنه نه کوي، یا زموږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه اوسم او بجو نه تقریبا کم 5 بجې یا مثلا 4 بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی. ډوډۍ وخورم مونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا سوکي تر 10 بجو پورې زه وي خوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم. زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسج اذان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي که ډېر مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او ګذاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي؟
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری د درکو کې هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولې هغې هغه مشکلات درکړي د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي خپل ځان پوه کړي باور که هغه ډېر ښه ملګرتی هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي. درک یې که نه احساس وي که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځېږي که نه هېڅکله ګلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دي له خوړ
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولی رسیدګي نشم کولی حتما یو بل څوک هم همدسته دی کنه ټول خو راحت ژوند نه لري. افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري که هغه زلمی ده که هغه جلکی ده که هغه پلار ده مور ده که هر څوک د خواري کوي زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره اوږه ورکړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول د افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما درک کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د استاد دا ملګري ولې ما نه درکوي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغروب شوی خودخواه شوی زه همدې کې خواشینه کېږم اصلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکوي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډېر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي خو دا مشوره هم ورکوي چې ډېرې ګیلې ملګري کمزوري کوي.
دغه مسایل په افغاني ټولنه کې ډېر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تېرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله یا زما واده ته رانغی یا مړي ژوندي ته رانغی دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دې دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي هغه په خو بده کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروفه وي هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي خو د هغه پکې وسه نه رسېږي دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعه کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته ووایه چې په ملګرو کې داسې کس لری چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې داسې کوم څوک لرئ په خپل منځ کې؟
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشیدي په نوم باندې یادېږي البته نوم باید واخلم ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې یا همداسې کله تلیفون وکړي یا زه په وخت ځواب نه کړم بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کوي او یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې گیله من کیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي گیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهلی شي چې ول داسمه تلیفون ځوابي یا ول زما پوښتنه نه کوي
گیلو کولو زیان خپل کاست چې گیلې کوي چې کېدلی شي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه گیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو را روښانه کوي چې خپل گیله کوون کوي کاس کینجلی وی کالک وی هر ځوان کوي چې گیلې کوي خپل دته څومره زیان رسولی شي
گیله من کېدل یا گیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل گیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري بایس کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وي که هلکان وي دوی باید گیله من نشي ډیر کله په انجنو کې دغه مسله وي چې له یو بل گیلې کوي نو منفی تاثیرات لرلی شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل گیلې کوي په زیات دي چې گیله وکړي باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حالي ولاره ورولټي د تر ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا چې د نورو په تام باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغی نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ضد هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي
جنجال نه بل اخراب سي د ګیلې ډیر اوږدي سي د ډیر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو دوه شیانو لامل څومره کیږي د ګیلې بیا په تیرې بې ځایه ګیلې حق
نه حق گیلی دا ډول گیلی کیږي او په وخت ته رسیدګی ونی شي یا غنه حق گیلی وی هر ورځ گیلی وینو که یو سړی دی چې کله اخلي خو کده سپمه شکل کې یو گیله دو وینو سړی به ته رسیدګی وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او کده هر سهار را پاسیږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته گیلی کوینو اتمن د ځوانان ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه که انجلۍ ده او که هلک دی دا اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول گیلی بهانې کول خپل په ټولنه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کېدل لشي نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کارو کوو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانګ پیښینو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي کچېره مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې غته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک یو بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کیږي خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار ده هغه کنجونی وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ شي
ماتمن له څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو د دې په یو سبانه له مقابل لوري ګیله من کیږي
اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کړه د وسې وی یا ترې وندازي پر د حل کول شي یا د هلي ولاره وتلټول شي د پخپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کیږي د پخپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم، خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګري په وګو باندې بار کوم. دا واقع چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه په راتلونکي کې ملګري ګلم من کیږم یا ترې ګیله کوم، پخپله باید ترې وندازي پر مخ ته لاړ شم او بیا هغه مقابل لوري یا قنات ورکم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او د غپاتې کار شې یا د غپاتې خبره شې ده کده تو ته د هلې ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې کمکاري کول شي. دغه البته یو هلاره کېدل شي په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سمره زموږ په وسه او توان کې وي.
ګران دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې اس الله مومال او ملګری
چو کیم دو ککڑے ہے سپ دو قسم چم یار بل لےونا اخر راضی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چھ بی یار ہے تیرا ما او اپنے اختر خوشحال نیما کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا خوشتا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی او پڑا ہو مسافری میں زندگی او پڑا زندگی بنا میں لالی اخڑا ہے زندگی بنا ہو ملالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانا نو سیے ہم لے و نہیں کھڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑے دینا سمجھ ظلم خو حد لري جانا نا مسل یار داد سنگا سودا کڑما نت بخشم کا مسل یار ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہو کھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو روستر گوی خڑلے اے خڑلے ہو دو کو دا خوز بنیم بیا باو خیرمان.